آموزش کارمندان صلیب سرخ توسط تکنولوژی واقعیت مجازی، سیستم مجازی آموزش چانه‌زنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست. زه داود صدیقیم. د سره صلیب نړیواله کمیټه د تایلند په پایتخت بنکاک کې د خپلو کارکونکو د روزنې لپاره د مجازي واقعیت له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي. کارکونکي د مجازي واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره داسې احساس کوي چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دي او د بمونو چاودنې، د ګولیو باران او د جنگي هلیکوپټرو وحشت په نږدې څخه تجربه کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
کلچې د پخو خښتو د سوي دیوال شاته قدم وهي د سنایپر یا نخويشتون کې د ډزو غغمو په جوړ کې ویره پیدا کوي. د چودنې غغمو غوګونه کړنوي او د کوڅې په اخر سر کې یو ودانې نړيږي او دړي هر خواته پورته کیږي. په همدې وخت کې یو جنگي هلیکوپټر هم راځي او تاسو د پټېدو لپاره هیڅ ځای نشي پیدا کولای. دا د جنگ کوم واقعي صحنه نه ده. خود سره صلیب نړیوال کمیټه هڅه کړې چې د جګړې د سیمو لپاره د خپل کارکونکو د روزلو په خاطر د وی آر ټیکنالوژي پرمټ په مجازي نړۍ کې حقيقي حقیقت یې بيخي ورته جوړ کړی.
د سره صلیب د مجازي واقعیت د برخې د فعالیتونو 90% د سره صلیب او سرو میاشتو د ټولنو کارکونکو طبی او امنیتی پرسونل ته د ښې روزنې د اسانتیا په برابرولو متمرکز دي.
که څه هم د مجازي واقعیت د ټکنالوژي مارکیټ په 2014 کال کې کله چې د فیسبوک شرکت د اوکولوس ریفت او د سوني شرکت د پلی سټیشن وی آر عینکې بازار ته راوستلې، د شوي اټکل له مخې هم پرمختګ نه دی کړی، خو له دې ټکنالوژي څخه د خاصو روزنیزو پروګرامونو لپاره ډیره ګټه اخیستل کیږي.
With VR with the goggles you can get very strong reactions.
د وی آر پاینا کو سره مو کولای شو چې د کاروونکو ډیر قوي عکس العملونه تر لاسه کړو. موږ په یو شمیر هغو کسانو دغه ټکنالوژي امتحان کړ چې په سوریه کې کار کړی وو. دوی ونه شو کولای چې دغه مجازي تمرین تر پایا پورې تعقیب کړي، ځکه له هغه واقعي وضعیت سره یې دومره شباهت درلود چې دغه کاروونکو د خپل کار پر مهال په سوریه کې ورسره مخامخ شوي دي.
په دغه مجازي سناریوګانو کې د وی آر د نورو ګیمونو پر خلاف چې واځي پکې دز کول او وشتلوي، د ولسی خلکو ژغورلو او د ټاپیانو درملنې ته پوره پام کیږي.
Not just about running around and shooting.
زموږ مجازي سناریوګان داسې نه دي چې خلک پکې منډي وهي او دز کوي. په ډیرو ویډیو ګیمونو کې هم دغه حالت وي. موږ د ملکانو برخه ورزیاته کړي. موږ غواړو چې د جګړې ډګر ډیر پیچلای وخایو او د وژلو د انتخاب ترڅنګ د اسیر نیولو انتخاب هم ولرو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اوسنی عصر په ډیرو جګړو کې د تلفاتو ډیره برخه جنگیالي نه بلکې ملکی خلک جوړوي، ځکه زیات جنگونه په ښاري سیمو کې کیږي. د نړیوال سره صلیب د مجازي واقعیت ټیم د دې ډول روزنیزو پروګرامونو لپاره له هغو ویډیوګانو څخه ګټه اخلي چې د جنگ له سیمو څخه اخیستل شوی وي.
چنه وهل کدی مناسبه بای لپاره وی او یا هم د لوړ معاش لپاره یو مهارت دی. د کالیفورنیا د خلاق او ټکنالوژي او د انسټیټیوټ څیرونکی اوس په دې باندې څېړنه کوي چې یو مجازي چنه وهونکی په څه ډول له کارونکو سره د مناسبه معاملې په کولو کې مرسته کولای شي. په دې اړه دا رپورټ وایي.
په تجارتي معاملو کې لچنی وهلو نیولې په مناسبه باندې یو موټر تر اخیستلو خه معامله هغه وخت ممکنه ده چې له مقابل لوري سره د بیې په سر چنه وهل شي. خو چنی وهل داسې یو مهارت دی چې د هر چا لپاره اسانه نه دی. جوزف ګندرسن ورسره ترکیه ته د یو سفر پر مهال د کوم شي د اخیستلو پر مهال مخامخ شوی وو.
زه په دې نه پوهېدم چې د هر شي په اخیستلو کې باید چنی وهل شي.
د کمپیوټرونو د ټکنالوژي ساينس پو ایمانوئل جانسن وايي مصنوعي ذکاوت د ریاضیکي نمونو لاره کولای شي د کمپیوټر کارونکو ته داسې ستراتیژي ورزده کړي چې ښه معاملې کوونکي ورسخه جوړ کړي. په دغه ستراتیژي کې په دې باندې پوهیدل هم شامل دي چې مقابل لوري د جګی بې په ویلو سره څه شی ترلاسه کول غواړي. په دغه مجازي سناریو کې حقيقي او مجازي خلک غواړي هغه وسایل تقسیم کړي چې په ګودام کې میندل شوی.
زه او تاسو خای چنی ووهو خای لما څخه د یوې طریقې په کارولو سره په برابر بیا یو څه واخلی، خو په دې باندې په پوره توګه نه پوهیږئ چې طریقه مو ولې ډیره کامیابه وه. که چیرې په همدغه طریقه باندې له بل چا سره چنی ووهئ، ښایي کار ورنه کړي.
مصنوعي ذکاوت کولی شي د هر چا شخصي عکس العمل معلوم کړي. ګنډرسن له مجازي کس سره په لومړي ځل توافق ته ونه رسید.
How do you feel about that?
No, that's not going to work for me.
All right, so then what would work for you?
From that negotiation,
la dagh chani wahani mug de doy de taamul ya record tar la sak mug de dagh record la makh jalab karuna kawlay shu mug kawlay shu pushu che tase tsadaw urandizuna kawai aw kume pukhtane kawai
haga wakawlay shul che de aksal amal tar la sak wal urusta la majazi kasara ajnas jala kri.
دوهم ځل مې خپل تاکتیک بدل کړ.
It's fair if I get.
سیرون کې غوړی چې د چنې وهلو پر وخت بدن د حرکتو څرنګوالی هم مجازي چنې وهون کې سیستم ته ورزیات کړي.
ټکنالوژي بلاک چین پیشرفته ترین روش حفظ امنیت اطلاعات انټرنیټي است که به عنوان سیستم پیشبرد ارز انټرنیټي بیتوین شناخته می شود. حالا وارد کنندگان قهوه در ایالات متحده با استفاده از این سیستم می خواهند زندگی کشاورزان قهوه را در فقیرترین کشورهای قاره امریکا بهبود بخشند. شرح بیشتر در این گزارش.
ایوان هریرا در منطقه سانتاروسا دیلیمای کشور گواتیمالا زندگی می کند و دهقان قهوه است. او به کار خود افتخار می کند.
ما حاصل خوب از زراعت قهوه خواهیم برداشت. این همان حاصل است که برای آن کار می کردیم و نتیجه ای را که امسال شاهد آن هستیم نتیجه زحمات دو ساله است.
خانم هریرا در گذشته مانند بسیاری از کشاورزان قهوه در جهان حاصلات خود را در بازار بین المللی قهوه به فروش می رساند. در این بازار خریداران توافق می کنند که حاصلات قهوه را قبل از دریافت کردن باید قیمت از قبل تعیین شده بخرند. اما خانم هریرا حالا حاصلات قهوه خود را با قیمت عالی و به طور مستقیم به یکی از شرکت های مستقل قهوه پزی در ایالات متحده می فروشد. این روش تجارت را پال تپر و برادر او اسکات تپر بر بنیاد تکنولوژی بلاکچین در ایالت واشنگتن ایجاد کردند. پال می گوید که هدف از ایجاد این تجارت مقابله در برابر مشکلات پایداری محیطی در کشورهای در حال رشد جهان می باشد.
هر کسی که علاقمند قهوه و بسیار از کالاهای دیگر است، شاهد معیارها و گواهینامه‌های زیادی برای پروسس در بازار هستند و معلوم کردن و دقیق بودن آن برای مشتریان گیج کننده است.
تکنولوژی بلاکچین یک ذخیره‌گاه اطلاعات را ایجاد می‌کند تا چگونگی مدیریت معاملات در آن ثبت شده و شفافیت و اطمینان آن از سوی تمام سهامداران، مانند کشت کننده، صادر کننده و پخته کننده قهوه تایید شود. مسئولان شرکت اوندا اوریجنز به این عقیده هستند که به اندازه کافی مشتریان وجود دارد که در رابطه با کیفیت قهوه و این که از کجا می آید توجه می کنند و پول مناسب می پردازند و کشت کننده حتی درآمد بیشتر از تجارت معیاری به دست می آرد. قیمت های بلند تضمین شده نه تنها باعث خواهد شد که دهقانان مانند ایوان هری را در زمین خود سرمایه گذاری کنند و از آن حفاظت کنند، بلکه معاش کارگران خود را نیز بلند ببرند و در نهایت این امر باعث بلند شدن سطح کیفیت زندگی در جامعه آنان خواهد شد.
نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری رو در این بخش با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده کنیم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در حالی که علاقمندی به خرید آنلاین بیشتر شده است و باعث شده که برخی کارشناسان از ادامه کار مغازه های سنتی نگران شوند، در این میان یک شرکت مبتکر تکنولوژی اسرائیلی نوع تکنولوژی معرفی کرده که تجربه سوپرمارکت سنتی را زنده نگه می دارد. کراچی های مغازه به شکل هوشمند طراحی شدند. شرکت ترکت پوینت در شمال اسرائیل کراچی خرید هوشمند برای مغازه ها را طراحی کرده است که با کمک تکنولوژی شناختن اجناس همه ضروریات شخص را جمع می کند. در داخل کراچی اجناس ثبت می شود و بعد موقعی که مشتری از مغازه بیرون می رود پول آن را می پردازد. در ظرف هر ثانیه این کراچی می تواند جنس را تشخیص دهد. در حالی که مغازه های شرکت آمازون بدون فروشنده بیشتر طرفدار دارد، این شرکت اسرائیلی می گوید نوع کراچی خرید هوشمند از استفاده کامرا و سنسرهای اضافی جلوگیری می کند و اجناس را ثبت می کند. در خبر جالب دیگر از تایلند، درون‌ها برای پاکاری فضا از آلودگی در بنکاک استفاده شدند. اخیراً با افزایش بی‌سابقه آلودگی هوا، بنکاک درون‌ها را برای پاکاری خاک از نقاط مختلف شهر فرستادند. درون در هوا پشی می‌کند و امید بر آن است که این کار آلودگی هوا را بپوشاند. کارمندان شهری همچنان به کمک لاری‌ها آب را به هوا پاپاشی کردند تا از فرود آمدن ذرات مضر از هوا جلوگیری گردد. قرار است با درون‌ها از مناطق مختلف پر از خاک نیز عکاسی گردد تا برای پاکاری آن تا حد امکان اقدام گردد. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، استفاده موتورهای اتومات بدون راننده اخیراً در منطقه بی ایریا ایالت کالیفرنیا بیشتر معمول شده است. در این زمان کار روی دیزاین جدید موتورهای اتومات کار میکند که نه راننده دارد و نه اشترینگ. موتور جدید آینده به نام XIM20 و شکل نمونه ساخته شده است. این موتور در یکی از نمایشگاه‌های موتورهای آینده به خاطر اتومات بودن جزئیات داخل آن معرفی شد. تمام بخش‌های موتور در داخل آن به طریق سنسر کنترل می‌شوند و سواری ها در داخل موتر با گزینه های تکنولوژی با سادگی می توانند موتر را اداره کنند. با کمک تلفن هوشمند شما می توانید بخش های موتر را کنترل نمایید. سید های چاپ 3D سنسر دارند و برای کنترل فضای داخل موتر گزینه معطر ماندن داخل آن نیز در نظر گرفته شده است. دو نفر در این زمان می توانند دو موسیقی متفاوت را گوش دهند. این نوع موترها برای سفر یا انتقال کودکان برای تمرینات سپورتی و غیره مفید خواهد بود. و در خبر جالب از ژاپن، در نمایشگاه ویژه گلها در ژاپن با گزینه تکنولوژی زیبایی های گلهای ژاپنی زنده ساخته شدند. بارک در ژاپن زمستان است و هنوز فصل بهار دور است، اما در نمایشگاه در توکیو با استفاده از نوع تکنولوژی بازدیدکنندگان انواع گلهای زیبای ژاپنی را تماشا کردند. نمایش گلها به شکل واقعیت مجازی که در نمایشگاه نکد یا اوریون تجربه چند سنسری را برای بیننده می‌دهد تا آنها با کمک هوش مصنوعی و تجربه واقعیت عینی های زیبا را تماشا کنند. گذشته شرکت گوگل اعلام نمود که گزینه گوگل پلاس یا مکالمه چند نفره که در یوتیوب ثبت میشد به طور کلی از بین میبرد. بعد این تصمیم به تعویق افتاد. اکنون شرکت گوگل اعلام نموده که به تاریخ 2 اپریل گوگل پلاس را حذف میکند. کسانی که تاکنون این گزینه را استفاده کردند میتوانند در عوض از گوگل کال و چندین گزینه دیگر مکالمه چند نفری استفاده کنند. شرکت هانسن بعد از ساختن ربات آدم نمای سوفیا که معروف شد، در اقدام تازه سوفیا کوچک ساخته که یک ربات کوچک آدم نماست و برای کودکان ساخته شده. ربات سوفیا اطفال را در بخش‌های مختلف بخصوص ریاضی و ساینس کمک می‌کند. اطفال از طریق اپلیکیشن خاص سوفیا می‌توانند که بعضی چیزهای دیگر را که دوست دارند به او یاد بدهند. قرار است سوفیا کوچک در ماه اپریل به بازار عرضه گردد. سویچ پاد نوع جدید ترایپاد یا دسته اکسس سلفی است که با 3 پایه ساخته شده. این 3 پایه به 1 پایه تبدیل میشه و رویان میتوان هر نوع کمره را با وزن سنگین نصب کرد. وزن پای سلفی که از فولاد ساخته شده حدود 350 گرم یا کمتر از 1 گلاس قهوه خوری است، اما رویان میتوان بیشتر از 55 کیلوگرم وزن را نصب کرد. این پای سلفی دیزاین خاص و کوچک دارد که انتقال از او ساده و راحت است و قرار است این پایه از ماه آگوست سال به بازار عرضه گردد. اسپرا نوع گلدان هوشمند است که برای رشد نباتات با چراغ‌های LED ساخته شده. در این نوع گلدان‌ها سبزیجات در ظرف 30 روز رشد می‌کنند. کپسول‌های مخصوص برای زر تخم گیاهان داوود در نظر گرفته شده و برای روی سنسر و چراغ LED است که در رشد از او کمک می‌کند. شما از طریق اپلیکیشن تلفن نیز رشد سبزیجات خود را می‌توانید که دنبال کنید. قیمت این گلدان هوشمند حدود $300 است و از ماه اپریل تولید و عرضه می‌شود.
یک شرکت مبتکر تکنولوژی در کالیفرنیا اولین اسپیکر هوشمند به نام لیلی را ساخته که میتواند برای شما زبان چینی یاد بده. این اسپیکر هوشمند با کمک گزینه هوش مصنوعی کار میکنه و زبان چینی را از سطح ابتدایی تا عالی یاد میده. این اسپیکر گیب ترجمه کلمات و ترجمه آنی را نیز دارد. قیمت آن حدود $150 است و از ماه اپریل تولید میشه. پرینت پاکت نام پرینتر کوچک و هوشمند است که در قالب پشت تلفن ساخته شده. با گذاشتن تلفن در داخل پرینت پاکت یا چاپگر کوچک شما میتونید که عکس‌ها را به طور آنی چاپ کنید. این پرینتر کوچک رنگ کار نداره، وایفای نداره و در ظرف چند ثانیه در کاغذ چسبی میتونه عکس چاپ کنه. قیمت آن حدود $50. یکی از اپلیکیشن‌هایی که تازه در مغازه گوگل و اپل برای کاربران تلفن‌های هوشمند اضافه شده به نام پلی جی اس. با این اپلیکیشن شما می‌توانید صفحه تلفن خود را با دوستان در هر جایی که باشه همزمان شریک بسازید. با وصل شدن به پلی جی دوست شما هم می‌تواند در پلی جی وصل شوه و با هم صفحه تلفن یا بازی را یکجا مشاهده کنید. این اپلیکیشن مجانی در تلفن‌های اندروید قابل دانلود است. اپلیکیشن اوتر وایس نوتس که اخیراً در مغازه گوگل اضافه شده برای ثبت صدا و نوشته از او مفید است. این اپلیکیشن فقط صدا یا ویدیو را به زبان انگلیسی مشرح می‌سازد. برای کسایی که در لکچرهای انگلیسی تلاش می‌کنند نوت بگیرن، این اپلیکیشن کمک می‌کند که به طور آنی صدا را ثبت کنند و محتوای از او نگاشته شود. اپلیکیشن ضبط صدا الی 600 دقیقه را اجازه می‌دهد. نصب آن از مغازه گوگل در تلفن‌های اندروید مجانی است.
زنگلونه اکثر وقت د ځمکې سیګي بلل کیږي ځکه ډیر زیات اکسیجن تولیدوي خو تر څنګه ډیر زیات کاربن هم ذخیره کوي د ناسا ساينس پوهان وړي معلومه کړي چې څومره کاربن د نړۍ زنګلونه ذخیره کوي په دې خاطر فضا ته یو ساتلایت استولای چې دا اندازه معلومه کړي په دې اړه دا رپورټ وګورئ
ساينس پوهان وایي ونې د ځمکې د کتلې یا بایومس ډیره برخه جوړوي
So we often talk about the biomass of the forest.
کله چې موږ د زمکې په سر د ځنګلونو د کتلې خبره کوو، مقصد مو دا دی چې ونې څومره وزن لري. کله چې کتلې معلومه شي، پوهیږو چې څومره وزن لري. د ځنګلونو د کتلې نیمایي برخه کاربن جوړوي.
د ناسا ساينس پوهانو د ډیر پخوا وختونو راهیسې غوښتل پوښي چې په دقیقه توګه په ونو کې څومره کاربن ذخیره کیږي. دوی دغه پروسې ته د کاربن د تسوی پروسه وایي.
It's really critical that we understand what
دا ډیره مهمه ده چې پوه شو اوس په ځنګلونو کې د کاربن څومره محتویات موجود دي. موږ داسې یوې ښې نړیوالې نقشې ته اړتیا لرو چې وښیي کاربن چیرته دي، او دې نقشې ته ځکه اړتیا لرو چې کله ونې قطع کړو کاربن یې اتموسفیر ته ځي او نه پوهیږو چې څومره کاربن هوا ته خوشی کوي.
اوس د یخچال په اندازه دغه سټلایټ به مرسته وکولی شي چې دغه ډول یو نړیواله نقشه ترلاسه کړي. دا سټلایټ د دسمبر په لومړیو کې فضا ته ولېږل شو او ډېر ژر به په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای شي.
Jedi is a laser altimeter.
Jedi د لیزر یو ارتفاع سنجونکی دی. په دې توګه یو فعاله عدسی وسیله ده. موږ داسې لیزرونه لرو چې نور تولیدوي. دغه لیزرونه لاندې ځمکې ته ځي، له ځمکې نه بیرته فضا ته انعکاس کوي او موږ همدغه انعکاس را اخلو.
د نور د دغه انعکاس دقیق اندازه به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ځمکه کې د ونو دقیق اوږدوالی او وزن معلوم کړي. د دغه مشخصاتو په هکله پوهه به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ذخیره کې څومره کاربن موجود دی، او هم به دا ورته معلومه کړي چې په کومو ځایونو کې نورې ونې کینول شي او ځنګلونو قطع کول فضا ته څومره کاربن خوشې کوي.
Really one of the coolest things.
د جدای په هکله تر ټولو جالب خبره دا ده چې موږ به په مرسته دیونو د جګوالي په هکله تر 10 میلیونه چند تخمین وکولای شو. د دې ډیر امکان شته چې ستاسو لکورونو سره نږدې ونی هم د جدای په ساتلایت کې اندازه شي.
جدای به د راتلونکو دوه کلونو لپاره کار کوي او د کنګل د لویو ټوټو د ویلې کېدو او ساحلي سیمو کې د سیلابونو د راتلو نظارت به هم کوي.
شرکت‌های موتورسازی برای کارگران بخش تولید خود اسکلت‌های کمکی فراهم می‌کنند. فورد در پهلوی شرکت‌های دیگر تکنولوژی‌های پوشیدنی را در دسترس کارگران خود قرار داده است تا آنها را در انجام کارهای سخیل کمک کند و فشار را بر بدن آنها کاهش دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
این اسکلت‌های کمکی فشار را از عضلات و اذهان کارگران کاهش می‌دهد. برای کارگران بخش تولید موتر، اسکلت‌های کمکی فراهم شده است تا بازوهای آنان را کمک کند.
فورد از جمله چندین شرکت است که تکنولوژی موسوم به اگزو وست را برای کارگران خود فراهم کرده است. نیکولاس گاد، کارگر فابریکه تولیدی فورد در شهر دیترویت، یکی از این اسکلت های کمکی را پوشیده و در حال بستکاری موتر مستنگ جدید است.
من اگزو وست پوشیدم که در واقع یک اسکلت کمکی است و در جریان کار در طول روز مرا در بلند کردن بازوام کمک می کند. در داخل باکس سپرینگ های دارد که بازوام را تقریبا با فشار 10 تا 15 پوند بلند می کند. بنابراین کارم را بسیار آسان می کند و فشار را کاهش می دهد.
شرکت فورد تکنولوژی اگزو وست را سال گذشته نخست در دو فابریکه تولیدی خود آزمایش کرد و سپس آن را به طور گسترده در دسترس کارگران خود قرار داد. در حال حاضر از این تکنولوژی در 15 فابریکه و در 7 کشور جهان استفاده می شود و این کار بخشی از تلاش های است تا فشار فیزیکی بر بدن کارگران کاهش یابد. قرار است شرکت فورد به زودی این تکنولوژی را در اختیار کارگران دو فابریکه دیگر در برازیل قرار دهد و با این اقدام شمار فابریکه های خود را که از این اسکلت ها استفاده می کنند به 17 خواهد رساند. اسکلت کمکی برای کارگران که طول قدشان در میان 157 تا 193 سانتی متر است طراحی شده و می تواند که از 5 الی 15 پوند فشار وزن را در هر بازو بلند کند.
اگر این اسکلت ها هر بازو را هر بار در بلند کردن فشار میان 10 الی 15 پوند کمک کند و شما در طول روز هزاران بار دستتان را بلند می کنید، نظر به محاسبه ای که ما انجام دادیم، شما در یک روز تقریبا وزن 20 موتر مستنگ را بلند می کنید.
مارتی اسمت متخصص تکنیکی در شرکت فورد می گوید که اسکلت ها آزمایش شد تا دیده شود که اگر سطح زخمی شدن کارگران فابریکه را کاهش دهد.
So we've partnered with Virginia Tech. ما با پوهنتون ویرجینیا تک همکار شدیم و می خواهیم مطالعه طولانی مدت را در جریان چند سال آینده انجام دهیم و اطلاعات به دست آمده از استفاده و ناراحتی ناشی از این اسکلت ها را ارزیابی کنیم و برای جمع‌آوری آمار تلاش کنیم. آیا ما شاهد کاهش سطح زخمی شدن در میان کارگرانی که هر روز بالای سر خود کار می کنند و از اسکلت های کمکی استفاده می کنند در مقایسه با آنانی که عین کار را بدون اسکلت های کمکی انجام می دهند هستیم؟ با گذشت زمان خواهیم توانست ارزش آن را بر اساس آمار ثابت کنیم، اما چیزی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم، کارگران تا حد زیادی ارزش آن را درک کردند.
شرکت های مختلف تولیدی در تلاشند تا از تکنولوژی اسکلت های کمکی برای کاهش فشار بر بدن کارگران خود استفاده کنند و اگر در چند سال آینده آمار نتیجه مثبت آن را در کاهش فشار بر بدن کارگران ثبت کند، استفاده از آن به مراتب بیشتر گسترش خواهد یافت.
یو سویسی شرکت دی انیمال په نامه د څلورو پښو لرونکی داسې یو روبات جوړ کړی چې د حیواناتو په شان تګ کوي او که په لغتو ووهل شي او ولویږي بیرته پورته کیږي. نور تفصیل په دې ریپورټ.
په لغتو باندې د سپی وهل ښه کار نه دی، خو که دغه سپی یو روبوټ وي او سم درېدل زده کوي نو په لغتو وهل یې یوه ضروري تجربه ده. د انیمل په نامه دغه څلور پښې لرونکی روبوټ د کنترولیدونکو محرکو وسیلو په وسیله کنترولیږي. په زینو باندې د 15 درجې زاویې په اندازه پورته تللی شي. جوړونکي شرکت یې د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژۍ په ګټې اخیستو داسې روزلی چې له هر ځل لویدو وروسته بیرته پورته شي. دوی د عادي ډیسکټاپ کمپیوټر پر مټ د یو څو ساعتونو په موده کې داسې عصبي شبکه جوړه کړې چې د مختلفو حرکاتو او مانورونو د اجرا کولو لپاره روبوټ ته ورباندې روزنه ورکوي. کله چې دغه روزل شوي عصبی شبکه روبوټ ته انتقال شي، د انیمل روبوټ چټک شي او له لویدو وروسته 100% بیرته پورته کیږي. روبوټ ته دغه ډول روزنه ورکول په خطرناکو سیمو کې ورڅخه د استفادې لپاره مناسبه وسیله جوړوي، په تیر بیا په سمندرونو او قانونو کې.
د هنګری په پایتخت بوداپست کې د یوې قهوه خانې مالک خپلو مشتریانو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په خاطر له روبات څخه کار اخلي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ.
دغه روبوټونه له مشتریانو سره خبرې کولای شي.
I'm always feeling good. Thank you.
ټوکی ویلای شي.
What did the koala bear say during the job interview? I have the necessary qualifications.
او آن د ماشومانو لپاره نڅا کولای شي. د رستوران مالک تیبور سیز میډیا په حق له داسې وایي.
د پیپر له روبات څخه په رستورانونو کې د تفریح او سرګرمۍ لپاره کار اخیستل کیږي، خو د تعلیمي مقاصد لپاره هم یو ښه روبات دی. له دغه روبات څخه د انکشافي تخنیکونو په هکله ډېر څه زده کولی شو.
نور روباټونه د رستوران د خدمو په توګه کار کوي. دوی په ټاکل شویو لارو مشتریانو ته ډوډۍ او اوبه وړي، او مشتریانو ته ویل کیږي چې له لارې څخه یې لرې شي. که څه هم داسې ویل کیږي چې د اتوماتو ماشینونو زیاتېدل او مصنوعي ذکاوت به له انسانانو څخه ډیر کارونه واخلي، خو د دغې قهوه خانې مسؤول وایي تر اوسه یې څوک بیکاره کړي نه دي، بلکې د انساني کارکوونکو شمیر یې دوه چنده شوی.
موږ اوس د پخوا په پرتله دوه چنده زیات کارکوونکي استخدام کړي، ځکه چې د سهار له 9 بجو د شپې تر 9 بجو د شاوخوا 20 روباتونو د فعال ساتلو لپاره د آی ټي متخصصینو ته ضرورت لرو چې د پردې تر شا کار کوي.
خدماتي روباتونو په دې وروستیو کې په اروپا کې شهرت پیدا کړی. په فنلند کې زده کوونکو ته د نویو ژبو د ورزده کولو په ګډون بیلابیل مهارتونه ورښیي. په ایتالیا کې په هوټلونو او د موټرو د خرڅولو په ځایونو کې د ساتونکو په توګه دندې ترسره کوي، او په هنګری کې په رستورانونو کې کار کوي.
د اقلیم د پاتېدو له امله د سمندرونو اوبه ګرمې شوې دي، او د ځینو سمندري بوټو او ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. استرالیایي ساینس پوهانو یو روبات جوړ کړی او غواړي چې د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نور تفصیل
دغه روبات د بستو د انتقال ډرون ته ورته دی. د کوینزلند د پانتون د ټکنالوژي د برخې پروفیسور ماتیو دنبابن د لار روبات په نامه دغه روبات زپل شوی مرجاني ډبرو ته د مرجان د جنین د انتقال لپاره جوړ کړی.
As it swims along we can
کله چې دا روبات په اوبو کې وی موږ ور باندې هغه سیمه چې ځپل شوی وی معلومو، او جنین هم حالت وی شو. په دې توګه موږ د لمنځتلو مرجاني ډبرو پر ځای نور جوړو.
د استرالیا د ګریټ باریر ریف په سیمه کې ډېری مرجاني ډبرې په 2014 او 2018 کلونو کې د سمندر دی اوبو د زیات ګرموالي لامل لمنځتللې. کومې ډبرې چې ډېری ځپل شوی وی بیرته هیا کولی څو کلونو وخت نیسي. په دغه بحری ایکوسیستم یا چاپیریال کې په زرګونو ډوله بوټي او حیوانات ژوند کوي، او د همدغه اهمیت له امله ساینس پوهان هڅه کوي چې له بیرته رغیدو سره یې ژر مرسته وکړي. مرجان هر کال په یوه شپه کې هګۍ او سپرم خوشی کوي چې دمبابن او ملګري یې راټولوي.
له تیرې هفتې راهیسې موږ د مرجان شیندل شوی سپرم راغونډوو او د روبوټ په وسیله یې ویشو.
د ساوترن کراس پوانتون پروفیسور پیټر هاریسن وای دوی په اوبو کې د مرجان شیندل شوی سپرم په یو جالي ډول بستی کې راغونډوي او تخمدان ته ورپورته کوي.
موږ ډیر تخمدانونه تولیدو چې وکولای شو په موثر ډول یې په ډبرو باندې وپاشو چې دغه ډبرې په لوی پیمانه بیرته احیا کړو. د لارو باټ په روبوټ باندې دغه کار په منظم او سنجول شوی باندې سره کوو.
دغه روبات راټول شوی سپرمونه په یو ساعت کې په 1500 متر مربع ساحه کې پاشلای شي. ساینس پوهان هیله مند دي چې دغه پروسه نور هم پراخه کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در فیسبوک دری پشتو و صفحه کاروان صد آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
آج ویو 360 میں چند ہفتوں بعد امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار اہم ترین ریاستوں کے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. جیسے جیسے 5 نومبر کے انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے امریکہ میں صدارتی دوڑ کانٹے دار ہوتی جا رہی ہے. مختلف جائزوں میں 7 امریکی ریاستوں میں جو صدارتی انتخاب کے نتائج میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں, کہیں ٹرمپ تو کہیں کاملا ہیرس آگے ہیں. سوئنگ سٹیٹس وہ امریکی ریاستیں ہیں جہاں کے نتائج صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں, اور دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم کا مرکز بھی یہی ریاستیں ہیں. ان ریاستوں میں نوجوان ووٹرز ہوں یا ہسپانوی نژاد گروہ, عرب مسلمان ووٹرز ہوں یا خواتین ووٹرز, ہر کسی پر دونوں ہی صدارتی امیدوار توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ان گروہوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک یا ریپبلکن امیدوار اپنے اپنے پالیسی بیانات بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لفظوں کی جنگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم تقریباً 6 ہفتے بعد ہونے والے اس تاریخی صدارتی انتخاب میں کردار ادا کرنے والے کچھ انتہائی اہم عوامل میں سے چند کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں کیسے اہم ہیں. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کی امریکی حمایت سے ناراض عرب نژاد امریکی اور مسلمان ووٹرز صدارتی دوڑ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس پر ایک چھوٹی اور غیر مقبول پارٹی گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن کو ترجیح دے رہے ہیں. اس گروہ کی حمایت نومبر کے صدارتی انتخاب میں ان ریاستوں میں جہاں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. مثلاً ان سوئنگ اسٹیٹس میں ایک ریاست مشیگن بھی ہے جہاں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 40% مسلمان ووٹرز نے گرین پارٹی کی امیدوار کی ہے. بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے سوئنگ اسٹیٹس میں مسلمان ووٹرز کے رجحان پر مزید بات کرتے ہیں. فیضان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگرچہ امریکہ کی ہر ریاست میں مختلف پس منظر اور نسلی اور لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ سب ایک ہی طرح سے ووٹ کریں, لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ریاست میں مسلمان ووٹ سب سے زیادہ اہم ہوگا تو کون سی ریاست ہوگی؟ ہے فیضان آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے, ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے جو پروگرام میں اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں آنے والے انتخابات میں, تو کچھ ریاستیں جس طرح سے اس سے پہلے فلوریڈا کو ایک سوئنگ سٹیٹ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ہم نے پچھلے اس اگر ریپبلکن گورنر کی ٹرم میں جو کہ اس وقت فلوریڈا میں گورنر ہیں ان کی ٹرم میں کافی حد تک یہ ریاست ریڈ اسٹیٹ یا ریپبلکن کی ریاست کنسیڈر ہو رہی ہے, اور جو سرویز اب تک آ رہے ہیں اس کے مطابق فلوریڈا جو اس سے پہلے تک جو ہے ایک سوئنگ اسٹیٹ کنسیڈر ہوتی تھی اب وہ سوئنگ اسٹیٹس میں نہیں جا رہی. دوسری طرف اگر ہم باقی ریاستوں میں جو سب سے بڑی اس وقت سوئنگ اسٹیٹ ہے پینسلوینیا کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پینسلوینیا کی ریاست ایسی ہے جس میں 2016 کے انتخابات میں جب صدر ٹرمپ جیتے تو ان کو پینسلوینیا کے ووٹ ملے اور اسی سے وہ جیتے, اور 2020 میں جب صدر بائیڈن کا انتخاب ہوا تو اس میں بھی سب سے اہم کردار جو ہے وہ پینسلوینیا کی ریاست نے ہی ادا کیا. تقریباً 0.7% کا ڈفرینس تھا جب ہم بات کر رہے تھے 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے جیتنے کی, اور جب صدر بائیڈن کی باری آئی تو تقریباً 1% سے زیادہ ووٹ تھا پینسلوینیا سے جو ان کو ملا, اور اسی کی وجہ سے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے. فیضان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیضان یہ سارے گروہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ تو لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھا ووٹ کریں گے؟ فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, لیکن جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پینسلوینیا ایک اسٹیٹ فار ایگزامپل, اگر امریکن الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایریزونا, جارجیا اور باقی بھی تقریباً 7 ٹوٹل ریاستیں ہیں, 7 کل ریاستیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پورے امریکہ کے انتخابی نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور صدارتی دوڑ پہ یہ اثر ڈالیں گی. فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیضان, ہم مسلمانوں کے ووٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ لسانی اعتبار سے تو یہ مسلمان الگ الگ گروہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ووٹ کر سکتے ہیں آنے والے انتخابات میں؟
جی, کچھ لوگ اکٹھے ووٹ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو تھرڈ پارٹی کے لیے ووٹ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے, یہ اس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی ڈبیٹ ہے, لیکن میرا تعلق اس کیمپ سے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو جو وائبل ہیں, جو دو کینڈیڈیٹس, اس میں سے چوز کر کے صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. البتہ ایک مہم چلی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی مینورٹیز کو یا مسلمانوں کو یا عربوں کو دے, وہ یو نو وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ان ٹائم اور صرف یوز کرتے ہیں الیکشنز میں. یہ وہ بات ہے جس کی طرف ان کو بہت زیادہ محنت اور توجہ دینی پڑے گی, لیکن اس وقت سب کا فوکس پینسلوینیا پر ہے. اگر پینسلوینیا کمالا ہاریس کی طرف چلی جاتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس ریاست کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے, ان کا بہت بڑا میجر ایفیکٹ ہوگا, اثر ہوگا پریزیڈنشل الیکشنز میں.
تو اگر ہم سوئنگ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, اوور آل تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اکٹھے مسلمان ووٹ نہیں کریں, لیکن سوئنگ سٹیٹس میں خاص طور پہ میشیگن کو اگر ہم ایک ایز این ایگزامپل لیتے ہیں, تو کیا چانسز ہیں کہ وہاں پہ عرب نژاد امریکی مسلمان جو ہیں وہ اکٹھا ووٹ کریں ایک گروپ کی شکل میں؟
جی, ان کا بہت اچھے وہاں پر اس کا بہت امکان ہے کہ وہ ایسے کریں گے, کیونکہ مشیگن میں جو مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال ہے, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, وہاں عرب بھی ہیں, پاکستانی انڈین مسلمز بھی ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ہیں, تو ان کا ایک گڑھ ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک نیگوشیٹنگ پاور بھی ہے جس کو وہ نیگوشیٹ کر کے کوئی بھلا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو پولیٹیکل گیم سے باہر سمجھا جائے گا, اور اس وجہ سے وہ جو چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا ریپبلکن پارٹی ہو, وہ پھر الٹرنیٹیو مینز کی ڈھونڈیں گے کہ اس کے ہم کیا کس طرح الٹرنیٹیولی ہم اس کو کہاں سے اور ووٹ لے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری مینورٹیز کو وہ لیوریج دے دیں جو مسلمانوں یا عربوں کے پاس ہونی چاہیے.
لیکن فیضان, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو گرین پارٹی کی ووٹ کی بات ہو رہی ہے, جو شاید جس کے جیتنے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اس کیس میں اگر اس طرح ووٹ کرتا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ شہروں میں اس طرح سے ووٹ ہوتا ہے, اور مشیگن کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیئر کا جو سروے رہا اس میں کہا گیا کہ 40% مسلمان ووٹر جو ہیں وہ جل سٹائن کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیوں ایسی حمایت کریں گے جس میں ایک ایسا امیدوار جس کے جیتنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں؟
یہ ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ووٹ ہیں ہمارے پاس اور ہم سوئنگ ووٹس میں آپ کو ہم الیکشن کا جو بیلنس ہے اس کو اس طرف یا اس طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا چیلنج وہ یہ ہے اسد, کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں وہ صرف 20% مسلمان ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ مسلمان ووٹ جو ہے, جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں, اس میں سے صرف 20% ووٹ دیتے ہیں مسلمان, جبکہ امریکہ کی جو ایوریج ہے وہ ہے کہ 40% جو ووٹرز ہیں امریکنز وہ ووٹ دیتے ہیں. اگر مسلمان اپنے آپ کو 20-60% پہ لے جاتے ہیں, 50% پہ لے جاتے ہیں, یعنی ان کی ووٹرز کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ووٹ دینے کی, اس کا بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا فیوچر میں, مستقبل میں. لیکن رائٹ وے اس کا ایفیکٹ امریکن پالیسی پہ بہت کم ہوگا.
کوئی امکانات ہیں فیضان اس بات کے کہ اس دفعہ 20% سے زیادہ مسلمان ووٹ ڈالنے نکلیں؟
جی اصل میں امکانات تو ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ہمارے لوکل مساجد میں بھی ایک دو جگہ یہ بحث نکلی ہوئی ہے، وہی پرانی بحث جو کہ انتہائی احمقانہ قسم کی ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ملک میں. تو ہم لوگ جو آج کل کے 21st century کے 21st century کے جو فیصلے ہیں وہ 17th century کی سوچ سے کر رہے ہیں، اور جس کا ہمارے سارے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. میرا آپ کی وساطت سے یہ پیغام ضرور ہے، بھئی جس مرضی کے لیے ووٹ کریں مگر ووٹ ضرور کریں، جو ووٹوں کی تعداد ہے اس نے مسلمانوں کی ریلیونس کو ظاہر کرنا ہے.
تو ایک جمہوری حق ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو. لاسٹ پہ اگر کاملا ہیرس اور ہم ٹرمپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ووٹرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے مسلمان ووٹرز کے لیے؟
مسلمان ووٹرز کے لیے بیک ڈورز میں ریپبلکنز کام کر رہے ہیں، لیکن اگریسولی آبویسلی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں کہ اسی طرح واپس مسلمانوں کو اور یہ خاص کر عرب مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے ڈیموکریٹس کی سائڈ پہ. وہ اسپرٹ میں تو ڈیموکریٹس ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ غزہ کی طرف کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی خلیج آ گئی ہے ڈیموکریٹس کی پالیسیز میں اور مسلمانوں کی سوچ میں.
بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور کس طرح سے مسلمان اگلے انتخابات میں ووٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو جائزے ہمیں بتاتے ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں 80 لاکھ نوجوانوں کی عمر 18 سال ہوگی اور یہ اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. مجموعی طور پر جنزی یعنی 27 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 10 لاکھ ووٹرز 2024 کے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. ان 4 کروڑ ووٹرز کی کتنی اہمیت ہے ان انتخابات میں جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
18 سے 27 سال کی عمروں کے درمیان کے 4 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس سال نومبر میں ووٹ دینے کے اہل ہو جائیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے صدارتی الیکشن کے نتائج پر اثر پڑے گا، مگر ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہیں کون.
آبادی میں بیبی بومرز یا 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کی نسبت نوجوان نسلی طور پر زیادہ تنوع رکھتے ہیں. ان میں سے نصف کے قریب جین زی نوجوان غیر سفید فام ہیں، جن میں تقریباً 1/5 حصہ خود کو LGBTQ کہتے ہیں. ہم ایک بڑی متنوع نسل کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی شناخت کے لحاظ سے بلکہ ان کے پس منظر، تجربات اور نظریات کے لحاظ سے بھی. 2024 کے صدارتی انتخابات میں نئے اہل ووٹرز اور جین زی میں نصف نوجوان غیر سفید فام ہیں.
تاریخی طور پر بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت نوجوان بہت کم ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جنریشن خود کو اس عمر کی دیگر جنریشنز سے سیاسی طور پر زیادہ فعال ظاہر کر رہی ہے.
حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں سب سے بڑی خبروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے ووٹ دینے کی تعداد میں واقعی اضافہ ہوا ہے. ہمارا اندازہ ہے کہ 2016 میں ان میں سے 39% نے اور 2020 میں 50% نے ووٹ ڈالا.
جب بات ہو کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کی، وہ انتخابات جب مقابلہ صدر کے انتخاب کا نہیں ہوتا، آج کے نوجوان اس وسط مدتی انتخابات میں جب وہ پہلی مرتبہ ووٹ دینے کے اہل ہوئے تو پہلی جنریشنز کے مقابلے میں زیادہ فعال تھے. 2022 کے وسط مدتی الیکشن وہ پہلے انتخاب تھے جب تمام جنزی 18 سے 24 سال کی عمر کے تھے. اس سال ان میں سے 28% سے زیادہ نے ووٹ دیا. یہ تعداد ان سے پہلے کی جنریشنز میں عمر کے اسی گروپ میں ملینیلز، جنزیئرز اور بیبی بومرز سے زیادہ رہی. 2018 میں نوجوان ووٹرز میں سے 28% اہل ووٹروں نے ووٹ دیا. یہ 2014 کے وسط مدتی انتخابات میں نوجوان ووٹوں کی تعداد کی نسبت 2 گنا سے بھی زیادہ تھی، جس میں 18 سے 29 برس کے 13% لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جبکہ 2022 میں ووٹ دینے والوں کی شرح 23% رہی تھی. البرٹو مدینہ کہتے ہیں کہ نوجوان ووٹروں کو ان ایشوز سے تحریک ملتی ہے جو انہیں براہ راست متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ اسکولز میں شوٹنگز اور معیشت.
ہم نوجوانوں کی اس نسل کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت، تبدیلی کی اپنی خواہش کو مجتمع کیا اور بیلٹ باکس اور اس سے آگے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا.
2022 میں مجموعی طور پر نوجوانوں نے ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ مرتبہ ووٹ دیا، لیکن نوجوان مردوں کے مقابلے میں نوجوان خواتین نے ڈیموکریٹس کو زیادہ تعداد میں ووٹ دیے.
اگر کاملا ہیرس انہیں ووٹ دینے کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں انہیں زیادہ زور و شور سے ووٹ دیں گے.
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر نوجوان ووٹ نہ دیتے تو 2022 کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز تمام نشستیں جیت جاتے۔ 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب صدر کاملا ہیرس نوجوان ووٹرز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مقبول ہیں۔
اور اب اگر ہم خواتین کے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں اب تک کے سرویز کے مطابق کاملا ہیرس کو خواتین کی طرف سے ملنے والی حمایت میں ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں خواتین کے ووٹ دینے کی شرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کی اسی رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
1984 سے اب تک امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ شرح سے ووٹ دیے ہیں اور وہ بیشتر ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ ووٹ دیتی ہیں۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے بعد نائب صدر کملا ہیرس کے اچانک اس دوڑ میں شامل ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔
ہم نے آبادی کے بہت سے طبقوں میں خاصی تبدیلی دیکھی ہے، مگر یہ تبدیلی خواتین میں خاص طور پر واقع ہوئی ہے، جو اب امکان ہے کہ بائیڈن کے مقابلے میں موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ دیں گی۔
اس سال کے انتخابات میں اندازن ہر 5 میں سے ایک خاتون کا کہنا ہے کہ تولیدی حقوق اس کے لیے اہم ایشو ہے۔ 2022 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس قاطع حمل کے آئینی حقوق ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کے قوانین کے بارے میں فیصلہ ہر ریاست خود کرے۔ ہیرس چاہتی ہیں کہ وفاقی قانون سازی کے ذریعے ملک بھر میں تولیدی حقوق کو تحفظ دیا جائے۔
وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں لوگوں کو اپنے جسم، اپنی چوائسز کے فیصلے خود کرنے کے حقوق حاصل ہوں، خواتین کے حقوق۔ مجھے ان کا یہ پیغام پسند ہے جو متوسط طبقے کے بارے میں ہے۔ میں متوسط طبقے سے ہوں اور قوانین جن کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے۔
رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔
انہوں نے ان بہت سی نوجوان خواتین کی حمایت حاصل کی ہے جو آزاد اور غیر جانبدار ووٹرز ہیں، جن کی عمر 50 سال سے کم ہے اور جن میں زیادہ تر 40 سال سے کم ہیں، اور جو واقعتاً ان کے امیدوار بننے پر پرجوش ہیں۔
اب بہت امکان ہے کہ سیاہ فام خواتین ہیرس کو ووٹ دیں گی، ہسپانوی خواتین۔ چنانچہ اب جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی یا تعلیم کے لحاظ سے آبادی کے گروپوں میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ہم نے خواتین میں دیکھا ہے، تو یہی ہے جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے۔
رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔
پہلے تو ان کا امیدوار ہونا یہ میرے لیے ایک خوفناک بات ہے، کیونکہ اول تو وہ صدر کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی ہیں۔ کاملا ہیرس اچانک ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بن گئی ہیں، حالانکہ انہیں کبھی نامزد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اچانک ہی سامنے آ گئی ہیں۔
ڈیوڈ میکلیننن ایک پولنگ کے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن زی کے ووٹروں میں صنفی فرق زیادہ ہے، ان میں اکثریت 27 سال کی عمر تک کے مردوں کی ہے جن میں ٹرمپ کو مقبولیت حاصل ہے۔
جن زی کے نوجوان مردوں میں ایسے لوگوں کی مقبولیت بڑھی ہے جن میں غرور ہے، یہ زیادہ تر زور آور بننے کی بات ہے، جو یہ کہیں کہ سامنے آئیں تو ان کے منہ پر مکہ ماریں وغیرہ۔
میکلینن کہتے ہیں کہ نوجوان مرد سیاسی مواد آن لائن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں جہاں انہیں خواتین لیڈروں کے بارے میں زیادہ اچھے نظریات نہیں ملتے۔
ان کا خیال ہے کہ جنگ کا موقع ہو یا کسی بین الاقوامی بحران کی صورت میں امریکہ میں خواتین کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خواتین میں سخت گیری یا مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔
2016 میں ٹرمپ کی کامیابی میں خواتین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 2020 میں بھی خواتین کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے تھے۔ اب تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ سفید فام خواتین میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ٹرمپ اور ہیرس میں مقابلہ تقریباً برابر ہے۔ ڈورا میکوائر کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔
امریکی انتخابات میں مختلف مائنورٹی ووٹنگ گروپس کا کردار کتنا اہم ہوگا، خاص طور پر نوجوان اور خواتین ووٹ کیا کردار ادا کرے گا، اس پر بات کرتے ہیں لامار یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر اویس سلیم سے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اب تک دیکھا جائے تو کون سے بڑے عوامل ہیں جو انتخابی مہم پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو جس طرح سے یہ ریس ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں بہت بعد میں جا کر ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ کی تبدیلی ہوئی اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ کیا لوگ ریلی کر سکتے ہیں کیملا ہیرس کے پیچھے یا نہیں, لیکن ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں جو پولز میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اب ایک باقاعدہ مقابلہ بن گیا ہے اور بہت کم فرق ہے دونوں امیدواروں میں جو ان کے پوٹینشیل ووٹرز ہیں ان کی نظر میں. ہاں, جو ایشوز ہیں اس پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ تقسیم ہے, جیسے ووٹر اگر صرف اکانومی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس شاید بہتر تھی اور اس دور میں اتنی بہتر نہیں رہی ہے تو وہ انہیں پریفر کرنا چاہیں گے. جب وہ شخصی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, امیگریشن کی بات کرتے ہیں, اسقاط حمل کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو انہیں کاملا ہیرس جو ہے بہتر امیدوار لگتی ہیں. پھر جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا, یو ایس ووٹر جو ہے وہ کوئی ہوموجنس گروپ نہیں ہے جسے ہم ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں, اس کے اندر بہت زیادہ تخصیص ہے. ینگ ووٹر کا جو شیئر ہے وہ بڑھ رہا ہے ان الیکشنز میں. پھر اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ تقریباً ہر 10 میں سے ایک ووٹر جو ہے وہ نیچرلائزڈ سٹیزن ہوگا, یعنی وہ کسی باہر کے ملک سے آ کر امریکہ کے اندر آباد ہوا ہے, اور یہ بہت بڑی شرح ہے ووٹر کی. اور ہم جو نیچرلائزڈ سٹیزن ہیں, جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کرتی رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین میں بھی ہم نے جو اگر پچھلے دو الیکشنز کو بھی ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو بہت زیادہ فرق تھا. اکثریت نے ووٹ کیا 2016 میں ہلری کلنٹن کے لیے اور 2020 میں جو بائیڈن کے لیے. اور اس دفعہ بھی ایک ہمیں اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک بڑی آؤٹ پورنگ آف ایموشن نظر آتا ہے کاملا ہیرس کے حق میں. تو جو یہ ڈائنامکس ہیں اس میں ابھی تک یہ پریڈکٹ کرنا تو شاید مشکل ہو کہ کلیئر ونر کون ہوگا, لیکن کم از کم ایک سخت مقابلے کی فضا ضرور بن گئی.
تو ایک پلس جو ہے جس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں, تو کس صدارتی امیدوار کی پالیسیاں کسی ایک گروہ یا طبقے کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں؟ اب تک اگر ہم جائزے دیکھتے ہیں, جس طرح سے نوجوانوں کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی,
دیکھیے اس وقت جو پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری پالیٹکس لوکل ہوتی ہے اور اس کی بنیاد اکانومی ہوتی ہے, اکانومی پر ابھی تک دونوں امیدواروں نے کوئی واضح پالیسی, کوئی پلان مرتب کر کے اپنے ووٹرز کے سامنے نہیں رکھا ہے. اور یہی اعتراض ہمیں جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بار بار سامنے نظر آتا دکھائی دیتا ہے. ایون جو ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان, حالیہ ڈیبیٹ جس میں کاملا ہیرس تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے, اس میں اگرچہ پرفارمنس بہتر تھی کاملا ہیرس کی, آپٹکس کی گیم وہ جیت سکی تھی, لیکن پھر بھی کوئی پالیسی پلان انہوں نے سامنے نہیں رکھا تھا. یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو ان پر دونوں امیدواروں پر مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اب جب ہم امیگرنٹ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا مسلمان ووٹر کی بات کرتے ہیں یا امیگرنٹس کے اندر جو مختلف گروپس ہیں, ایشینز ہیں یا ساؤتھ ایشینز ہیں یا مسلمان ہیں, ان کے لیے اب یہ غزہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ جیل سٹائن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ
اویس کوئکلی, میرے پاس ایک منٹ ہے, میں چاہوں گا یہ بھی انکلوڈ کرتے چلیں سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں, جو لسانی نسلی یا مذہبی اقلیتوں کا ووٹ ہم بات کرتے ہیں, وہ کتنا اہم رہے گا اس صفحہ؟
دیکھیے یہ ووٹ 2020 میں بھی اہم تھا, اور اگر نمبرز ہمارے سامنے وہی ہوتے ہیں جو پچھلی دفعہ تھے, بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ نمبر اس سے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, تو جیسے پچھلی دفعہ سوئنگ سٹیٹس آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں جاتی نظر آئیں تھیں, مثلاً جارجیا اور پینسلوینیا اور اس طرح کی دیگر سٹیٹس, آپ کو اس دفعہ بھی شاید یہی ٹرینڈ نظر آئے گا, کیونکہ امیگرنٹ کمیونٹی کا ووٹ ان سوئنگ سٹیٹس میں بڑھ رہا ہے.
جس طرح سے آپ نے کہا کہ 10% نیچرلائزڈ سٹیزنز ہوں گے جو اس دفعہ ووٹ کر رہے ہوں گے, تو ان کا رول ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ رہے گا. بہت بہت شکریہ اویس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ امریکی انتخابات میں کس طرح کے ٹرینڈز اب نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.